یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شبریم دا سدی رډو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شفیق عیار مختوړي السلام علیکم وړاندې هلمند ته ورځو هلته ادعا شوې چې د شهراپور پولیسو هوایی بریډ شوی او تلفات وراوشتي د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له اجمل انڅخور
د هلمند چارواکو تایید کړی چې په یو هوایی برید کې اته پولیس وژل شوي او یو لس نور ټپیان دي خو ویلم د پیښې د څرنګوالي په اړه څېړنې کوي سپین ماڼۍ د کانګرس د ځینو مشخصو مشرانو له ډلې سره د ایران په اړه پټ معلومات شریک کړي او د امریکا د حکومت یو لوړ پوړي چارواکي ویلا هم احتمال شته چې ترکیه د روسیې د مزایلو دفاعي سیستم له رانیولو ډډه وکړي دا هلمند والی ویان تایید کړ چې په یو هوایی برید کې اته پولیس وژل شوی او یو لس نور ټپیان دي عمر سواک ازادي رډیو ته ویل کس هم په دې اړه یو هیئت ګمارل شوی چې معلومه کړي د لوی لارې د پولیسو د قمندان په ګډون اته تنه پولیس څه ډول وژل شوي خو لومړني معلومات ښیي چې د شپږ سوه یو نمبر لوی لارې د پولیسو د قمندان حاجي ګران په شمول اته تنه نور پولیس د بهرنیو ځواکونو لخوا په یو هوایی برید کې وژل شوي او یو لس نور ټپیان دي تیر شپه وسلوالو طالبانو د لشکرګاه او نهر سراج تر منځ خار ته نږدې سیمه کې د پولیسو پر یوه پوسته برید وکړ د لوی لارې د پولیسو قمندان او ورسره یو شمېر ملي پولیس د بهرنیو ځواکونو د هوایي ملاتړ سره یو ځای د جنگ سیمې ته ورسېدل چې وروسته مرګ ژوبلا وختي ځینې سرچینې وایي د لوی لارې د پولیسو د کنډک قمندان حاجی ګران او د هغه د ارکان رئیس د طالبانو سره په مخامخ جګړه کې وژل شوی خو مرز واکوي د پیښې د څېړنې او سپینولې لپاره هیئت ټاکل شوی دی
تیر شپه ته جګړم شوی ده وای بریډ شوی ده ځینې معلومات په اساس باندې چلته د مرګ ژوبله ده وای بریډ له کبله ترسره شوی ده اوس په لټنې روان دي د یو موضوع لپاره هیئت ټاکل شوی دی تر څو دقیقه معلومه شي چې دا مرګ ژوبله چې دا مخامخ جګړه
د هوایي بریډ دی هغه په دې بریډ کې د وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر هم ورکړ خو دقیق شمیرې یاد نه کړ تر اوسه د بهرنیو ځواکونو لخوا په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویل شوی د بغلان ولایت په دې سلا او خوستو فرنګ ولسوالیو کې سیلابونو له کبله شل کورونه ویجاړ شوي دغه سیلابونو چې د پنځشنبه په شپه راغلي په سلګونو جریبه کرنیز ځمکم تخریب کړی او لسګونه څاروي یې مړه کړي د بغلان د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې د ادارې مشر مجیب الرحمن بهین ویلي چې دغه سیلابونو چاته د سار زیان نه دی اړولی بهین وایي چې اړو کسانو ته د مرستې رسونې لپاره لازم تدابیر نیول شوي دي تاسو له ازادۍ راډیونه خبرونه اورئ سپینې ماڼۍ د کانګرس د ځینو مشخصو مشرانو له ډلې سره د ایران په اړه پټ معلومات شریک کړي تر دې مخکې شکایت شوی و چې په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي فعالیتونو په اړه د کانګرس د استازو له جرګې سره معلومات نه شریکېږي د کانګرس د استازو جرګې له اته کسیزې ډلې سره چې څلور تنه ډیموکراټان او څلور جمهوري غوښتونکي وو دغه معلومات چې تر حد زیات پټ استخباراتي اطلاعات ګڼل شوي پرون شریک کړای شول امریکایي رسنیو د ځینو سرچینو په حواله راپورټ ورکړی چې په پام کې ده د کانګرس د مشرانو جرګې او د استازو جرګې ټولو غړو ته راتلونکې اونۍ دغه معلومات ورکړل شي د استازو جرګې مشر نانسي پلوسي چې اته کسیزه ډله کې شامله و ویلي د کانګرس په خبر ساتلو کې ناکامي د اوسني حکومت یو عادت دی د هغې په خبره دا سم کار نه دی ځکه یوازې کانګرس د جګړې د اعلان صلاحیت لري هغې هیله خوولی چې د ولسمشر سلاکاران به ښایي دا موضوع درکړي چې په هره بڼه وي د تهران پر ضد د مخکې تک صلاحیت نه لري د امریکا د حکومت یوه وزیر وایي لا هم د دې احتمال شته چې ترکیه ښایي د روسیې د توغندیو دفاعي سیستم له رانیولو ډډه وکړي له مسکوا د دې دفاعي سیستم د رانیولو موافقې د واشنگټن او د ناټو ګڼ متحدان په غوسه کړي د امریکا د هوایي ځواک له وزیر هیدر ویلسن پوښتنه وشوه ایا امکان لري چې انقره د مزایلو د څلور سوه ډوله دفاعي سیستم له رانیولو په برخه کې خپل نظر کاملا بدل کړي مېرمن ویلسن پرون ویل دا احتمال شته هغې په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې پر دې موضوع ډیپلوماټان خپل کار ته دوام ورکوي د امریکا د هوایي ځواک وزیر د امریکا پخوانی خبره او نظر تکرار کړ او هغه دا چې د روسیې دغه دفاعي سیستم د امریکا ساخت له اف 15 دیرش ډوله جنگي الوتکو سره اړخ نه لګوي د امریکا متحده ایالاتونو له انکارې غوښتنه کړې چې د روسیې د دفاعي سیستم د رانیول له موافقې شاته شي په عین حال کې د ناټو متحدانو هم د امریکا ساخت اف 15 دیرش ډوله جنگي الوتکو ته د ورپیخ بالقوه ګواښ په اړه اندېښنه ښودلې ده داو خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنی ویب ټول افغانستان کې اوري. په هلمند کې د سیمه ییزو چارواکو په وینا له ادعا سره سم هوایي برید اته پولیس وژلي، خو ځینې رسنۍ دا شمېره لوړه شي. په دې اړه وړاندې تفصیل درکوو. د روزګان کندهار لویه لاره بنده شوې،
طالبان لار بنده کړي نن پرېږدي، والله ورور لا نسته، دا مشکلات مې څوک
لار بنده ده، بس دلته په دواړه کې نو سیو موټرون نه ځي.
په کابل کې د یو افغان هندو تر وژلو وروسته د هندوانو او سیکانو اندېښنې زیات شوې.
د ارجیت سنگ قضیه یعنی لومړی قضیه نه و، خو زه هیله لرم چې دا اخیره نه قضیه وي.
د زما رای زما حق په پروګرام کې د کابل د ولسي جرګې د ټاکنو د نتیجو تر اعلان وروسته دا مسله چیرې
د افغانستان ولسي جرګه تکمیل شوه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږنی ویب ټول افغانستان کې اوري. او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. په دغو لویو ښارونو کې یو هم لشکرګاه ده. لشکرګاه ته مخه کوي، خو د هلمند د والي ویاند په دغه ښار کې ازادي راډیو ته ویلي دي چې په هوایي برید کې اته پولیس وژل شوي او یو لس نور ټپیان دي. عمر ځواک وایي.
د زینو معلومات په اساس باندې چلته د مرګروب له دوی بریده لپاره تر سره شوی ده. اوس په لټنې روان دي یو موضوع د فرایحت تاکل شوی دی، تر څو دقیقه معلومه شي چې دا مرګروب له چې اوس په ملي پولیسو ته چې دا د مخامخ جګړې د هوایي بریده دی، خو د ډیر احتمال د سره چلته وایي د تر سره شوی دی او هوایي بریده کې به اشاره تر سره کړي د مرګروب.
د هلمند د والی عمر ځواک څرګندونې مو اوریدې. لشکرګاه ته ورځو. له غزا د ازادي راډیو خبريال الیاس دایي په ټلیفون را سره دی. دایي صاحب، د دې پیښې په تړاو تازه معلومات څه دي؟
اشرف صاحب، خراغ د هلمند د والی د ویاند عمر ځواک، تاسو شکر کوم د هلمند والی ته سلامونه مې ومني.
روزه ده
موږ د ابراهیم شام. بله بله بله، په یزم د ابراهیم شام د پیښې تر رامنځته کېدو وروسته یله د نن یو ولس بجو پر موږ وتوانېدل چې د هلمند والی د ویان د خلی یا د هلمند شهر د خلی پر رسمي ډول تلپات پیدا کړو. دا غر کم چې عمر ځواک وړاندې کړل، دا تیر شپه نصرت رئیس کمیشنر د وزارت ویان هم وړاندې کړو. اما ما د مخکې د هلمند ولایتي شورا د رئیس عطا الله افغان سره خبرې وکړلې. هغه وویل چې د دې پیښې کې ولس پولیس د ځګران په شمول چې د کنډک کمانډان دی د شپاسو یو نمبر سړک، او دغه د رسارکان په شمول ولس پولیس وجل څه دي چې ګان شمیر افسران دي. د ول چې یو شمیر نور ټپیان هم دي. دا تر اوسه موږ ته په رسمي ډول باندې حکومتي سرچینو په خاص ډول د حکومت وندیان نه څه کړی. یوازې دومره وایي چې بله
او بخشي امدا خبره چې تاسو د ولایتي شورا د مشر په وینا وکړه د عطا الله افغان د اسوسییټډ پریس اژانس ته هم دا خبره کړې ده. خو د ویلې دي چې د ولسو وشتل شوی پولیسو ترڅنګ 14 سنه نور ټپین شوی هم دي. دا خبره هم دوی ته تاسو ته کړې ده؟
بله بله، و دوی چې څوارلس دي او ولس وځي دي. دا څنګه مشته بیا د ښاڅه د میزنسي سرچینې چې نه ورسنه نور کې ول چې دوی ته دوه ټپیان ورسېږي دي، او دوه جسدونه دي چې په جسدونو کې یو د شهرا د کندک د کمانډان اجګران جسد هم دي.
په دقیق ډول دا پیښه په کومه سیمه کې شوې ده؟
دا د لشکرګاه شهر او د نهرسراج ولسوالۍ ترمنز د عیل امنیتی کمربند دی. د ټانکۍ په نوم یو پوسټه چې راځي او ځینې اوري د نارڅاتو مربوطات کې وي پیژې. د ټانکۍ په نوم یو پوسټه چې ډېر خطرناک پوسټه ده، معمولا پر کشمکشونو ډیر وی کلو پر خپل بیرغ پورته کوي کړه وسلوال طالبان. اصلي پیښه دا سویره چې په دغه مربوطاتو کې تیر شپه د شهرا د کندک کمانډان او وختر نور ملګری میلمانه و کله چې د ملمستیا خوري پولیس عامر کې وشتاسلار کې د ټانکۍ د سره د طالبانو د غټ بیرغ راښته کوي چې تازه درول شوی و. د دې سیمه حرکت کوي په پولیس باندې د مې چاودنه کیږي دوه نفره ټپیانیږي ورسته جګړه رامنځته کیږي د بهرنیو ځواکونو څخه د دغه ډلې نه چې حالت د شارا کمانډان بیل دي چې ملي امنیت ته په جریان کې واچوي کومک وستل کیږي هغوی تیاری د سیسته د دې تشخیص ورته سختیږي په پولیسو او طالبان چې چون ډیر نږدې دي سره په دې سیمه بمونه اچوي چې د ګډو ځواکونو ته په خاص ډول پولیس ته پکې مرګ بلاوري اصلي داستان د کیسې دغه ډول دی.
الیاس ته یې مننه و اموریدل چې لشکرګاه ته چیرمه تیره شپه په هوایي برید کې یو شمېر افغان پولیس وژل شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د روزګان کندهار ترمنځ لوی لار طالبانو بند کړی ده. خلک شکایت لري چې په دې روژه کې لستونزو سره مخامخ شوي دي. له ترین کوټه د ازادي راډیو خبریال شرف الدین شرافت راپور لري.
د اورزګان او کندهار د لیلې لارې پر سر موټر چلوونکي او تلونکي سپرلی وايي وسلوالو طالبانو لومړی د یو لیک پاستول ورته غواښ کړي چې پر یاد لار به تاګ را تاګ نه کوي او ورسته د یادې لارې په اوږدو کې د دې د موټرو مخنیول او بیرته اورزګان ته راستول دي. دی وايي وسلوالو طالبانو یاد لار د شولې کوټ په سیمه کې د میشتو امنیتي سرتیرو څخه د غچ اخیستلو لامل تړلې. د یادې لارې د تړل کېدو لامل اوس په اورزګان ولایت کې لسګونه مسافر بند پاتې دي. دغه لسګونه مسافر د ترینکوټ شار اړوند د اورزګان او کندهار د لیلې لارې د موټرو په تمځای کې سره لمرته ناست دي چې له چا سره ناروغان ورسره دي او له چا سره ښځې او ماشومان او غواړي چې ګاونډي ولایت کندهار ته ولاړ شي خو پر مخ یې لاره تړلې. د دې غوښتنې له وسلوالو طالبانو څخه دا دي چې یاد لار دې ورته خلاصه کړي او ملکي خلک دې د سپر په توګه نه کاروي.
موږ مسافر یو دلته تیری ته د کار لپاره راغلي یو دوی د کور پخوا لار بنده ده بس دلته په دوعده کې ناست یو موټران نه ځي ستونزو کې چې دغه دوره کوي د دولس متر مربع ځای نه دی. دغه ټول مسافر څوک مرتبه لوړ دي چې نه سیره شته ده نه شی شته ټول روژه هم نیولې ده بس په غټ مشکل وخته یز
زمانه شمامه ده زله کندار شیدون کم دلخونه بدا ولا چې طالبان لار باندې کړي نن پرېږدي ولا ورور لا نست ولا دا مشکات نه څوک نو خدای ستونزې بس ته موږ نیول تر نه پر جوړه زم نیول ورور دالمر ته ناس دا ستونزې سرداګر مسلمانان ورور شته نن دا ورور د طالبان سمون دا وشن د حکومت سمون دا وشن چې لار ته لیکي
وزګان یم زما و یمن ته دا لار باندې کړي دا لار دی لکه مش پر کوم ولار مش مسافر خو مش سسونو دا لار وای طالبان تړلې ده طالبان نه لکه یو بل
شهر ولار سو د ویان باچا کومندان د شولې کوټ پر دغه باندې لار بند کړل پر خلکو باندې لار بند کړل نو طالبان ولار سره پر دې خو باندې لار بند کړل نو باندې بس دغه مش سنځي دي ګم یو خو یو خو ته کې بل خو بل خو ته کې مش ته ما باندې دغه اریان پاتې چې مش سره کوم
په دغه ولایت کې موټر چلون کې او هټیوال به وای چې د یادې لارې په تړل کې دوه سره زیات مالی زیان نور وشتگی. دی وای چې وسی هم لوی باربری موټرونه په لار کې بند پاتې دي او مالونه هم په کې بار دي چې د خرابېدو خواته نږدې سوي دي.
موږ دا هله د مشته د لارې نصیب باندې دا وس مخ کې پټاټې مر سر په 3300 کولې وځه په 3000 د هر شی پر بندي سر په 1200 وس په 2000 دی په 3000
دی یو خطر سوالی و نمایندگی ته نو هغه چې موږ ویل دی په دې خاطر ته نه دی ودالاره چې د خاخري ازلار د کندهار حکومت باندې کړی ده او څه کسانانه د دې د وطن د نیولې دي د کندهار حکومت نو دی دا چې ویل چې موږ پر روزګان ولایت باندې مکمل لار بندو درغه ساته پوری چې د خاخري ازلار د کندهار حکومت یې لکړی نه نو اوس موږ موټران چې ټوله باندې د سار د تقریبا د شپې د سار خواته د درو د 2 بجو سره لار بند کړی در د اوسه پوری نه د جیخوا سکندار طرف ته امد پرېږدي نه د کندهار څخه ترینکوټ طرف ته امد پرېږدي.
زما نوم عصمت الله دی. زه ترباری موټروان یم. موټر چلوم سهار لاړم چې نیمه لارې پورې لار بند وه 15-16 کاله لارې چیل مصرف سه ولاړم نور غذا پرې بېرته راوګرځېدم پرې نه شولم. هغه لامې دی چې موږ خواري کوو نه چېلو مصرف سي پرې موږ نږدې او سمې لارې مو لارې موږ سمې لارې لسي
دې پر لارې ولاړ دي ته ټول دنیا په خبر یاست. د کټه څنګه څخه ماښام د 2 بجو څخه تللي د وایم په ولسوالۍ کې هلته وسلن ولاړ دي تقریبا 4 لک خلدار یوازې په پیازو په پټاټو باندې دریش په نوري پرتیر سکاري خلاص.
د اورزګان د پولیسو مشر ډګروال محمد خطاب خنجری به وایي چې د غلارې د اورزګان په مربوطاتو کې امنیت ده. دی وایي چې د کندهار د مربوط ساحې په اړه معلومات نه لري او دی په پلټنې وکړي.
رای قندهار ترینکو تخ ما قبلا باز کردیم، ما جای صاحب مسئولیت خود گرفتیم، پسته ها ایجاد کردیم، ما دائما امرای از واقع هماهنگ هستیم. مسیر را اونا قطعا بند نساختن، یک تهمت است که طالبا علیه نیروهای دولتی را اندازی میکنن. را دولت و قوای دولتی هیچ دار را برای کسی مسدود نساخته. بلکه
محمد خطاب خنجری در غراز منه کوي چې یاد لار به ډیر ژر د خلکو پر مخ خلاص کړي. حادثه موکړه چې په دیاړه د کندهار ولایت د امنیتي مسولینو سره هم خبرې وکړو، خو له پوره پوره هڅو سره سره بیا هم بریالي نسو. وسله والو طالبانو که څه هم تر اوسه په دیاړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي، خو موټر چلوونکو د دوی له لورې رالېږول سوی لیک رسنۍ ته وښودلي چې په کښې کې لیکلې وه چې پر یاده لاره به تګ راتګ نه کوي او یاده لاره به تر نامعلومه نیټې پورې تړلې وي. شریف الله شرافات، ازادي راډیو، اروزګان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیم کردیم.
ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې بیا هم د افغانستان موضوعاتو ته مخه کوو، خو اوس یوه سیمه ییزه او نړیواله مسله راخلو. د امریکا د متحد ایالتونو حکومت د کانګرس غړیو ته د ایران پر ضد د پوځي تحرکاتو او په خلیج کې د پوځي ځواک د زیاتولو په اړه معلومات ورکړی دي. په همدې حال کې د کانګرس مهم غړي ټینګار کوي چې سپینه ماڼۍ باید د دوی له اجازې او خبرولو پرته د ایران په وړاندې ګام وانخلي. که څه هم د ایران او امریکا ترمنځ شخړه جدي او د جنګ خطر زیات شوی، خو د متحده ایالاتو ولسمشر وایي هیله من دی چې له ایران سره جګړه ونه شي. رضوان مراد دا موضوع څارلې او دا شیبه په سټوډیو کې راسره دی. مراد صاحب، د امریکا حکومت د ایران په اړه د کانګرس د غړیو د اعتماد ترلاسه کولو لپاره څه اقدامات کړي او کانګرس د ایران په اړه څه دریس لري؟
مننه شیبر صاحب. له څو ورځو راهیسې له کله نه چې امریکانو اعلان وکړ چې په خلیج کې پوځي قوت زیاتوي او په ایران نور فشارونه راوستل، کانګرس په خاص ډول بیا د استازو د جرګې مشرې نانسی پلوسی پر حکومت انتقادونه وکړل. ویل چې یو اړخیز اقدام نشي کولای، بلکې د کانګرس له اجازې پرته نشي کولای چې په منځني ختیځ کې په جګړه کې ښکیل شي. پرون د امریکا د حکومت ملي امنیت سلاکارانو یوې ډلې د کانګرس اتو کسانو ته چې دوی ورته ګینګ آف ایټ په نامه یاد اتو ډلې نامه باندې نوم امریکایي رسنۍ ورکړی دی، دې ته محرم معلومات ورکړي دي، استخباراتي معلومات یې ورکړي دي. په دې کې شبر صاحب څلور کسه د کانګرس د ډیموکراټانو وو او څلور کسه د جمهوري غوښتونکو. په دې کې هم د سنا د مجلس مشر شامل وو او هم د استازو د مجلس مشره نانسی پلوسی. د امریکا حکومت وایي چې موږ ټول معلومات ورکړي چې د ایران په اړه څه اقدامات په پلان کې لري یا څه اقدامات په نظر کې لري. تاسو د کانګرس ویلې، کانګرس تل په دې ټینګار کوي چې هر ډول پریکړه د ایران پر وړاندې باید د کانګرس د اجازې او د کانګرس د فنډ پر اساس وشي. مثلا د کانګرس د استازو جرګې مشر وایي چې دوی نشي کولای چې یو مخ د ایران پر وړاندې جګړې ته لاړ شي او کانګرس ناخبره وساتي. نو ښه به دی چې سپینه ماڼۍ په هره مسئله کې چې د ایران پر ضد او د ایران په خلاف کوم پلان جوړوي، په هغې کې کانګرس په اعتماد کې واخلي.
بله، تاسو د کانګرس د مشر د استازو جرګې د مشر خبرو ته اشاره وکړه. نانسی پلوسی هغه ورځې دا خبر هم کړې وه چې ولسمشر ټرمپ نشي کولای چې شل کاله مخکې اجازه چې افغانستان ته یې ځواکونه واستول دا په ایران باندې تطبیق کړي. نو په دغسې یو حالت کې د جګړې امکانات ډېر لیدل کېږي د راپورونو له مخې او که د ډیپلوماتیک حال.
شیبر صاحب، پوځي تحرکاتو ته چې وګوري، اوس ابراهیم لینکن د امریکا د پوځ ډېره لویه الوتکې لیږدونکې بیړۍ ده، یعنی ډېر زیات مصارف لري. دا چې کله د امریکا له سواحلو خلیج ته رسیږي دا ډېر لوی مصرف لري. شپږ نیم زره سرتیري پر دې باندې دي، په لسګونو جنګي الوتکې دي. بیا بي 250 الوتکې قطر ته واستول شوې. پوځي لحاظ نه یو ډول اندېښنه شته په سیمه کې. پوځي قومندانان هم د امریکا سختې خبرې کوي. خو په تېره یوه اونۍ کې ولسمشر ټرمپ دوه ځله ویلي دي چې د یو هیله من دی چې جګړه به ونه شي او ایران به خبرو ته کینی او د خبرو له لارې به دا موضوع حل شي. اروپایي ټولنه هم چون ایران سره په 2015 کال په اټومي توافق کې پاتې، هغوی هم کوشش کوي چې مسئله نرمه کړي. اما ایران پرونی وروستۍ سرګندونې د ایران د بهرنیو چارو وزیر دي چې هغوی چې هېڅ امکان نه لري چې له امریکانو سره خبرې وشي.
همدا خبره ده چې د امریکا جمهور رئیس بیا په دې ټینګار کوي چې ایران باید له ده سره خبرې وکړي. ترامپ تورزم مخکې دا خبره وکړه چې د باراک اوباما وخت نه دی چې زموږ د بهرنیو چارو وزیر به له ایرانیانو سره خبرې کوي. ایرانیان باید ماته زنګ ووهي.
بله، او د ایرانیانو انکار دی نو دغه یو تشویش موجود دی.
مننه مراد.
توکو
شام به فرص شهادت ورسید او ما گفتن شدتا نه هم نفذاتی کو
ده حملو قربانیان ده آزادی رادیو پا ویپانه کی ببینه آزادی رادیو دات کام.
په کابل کې د 22 کلن ارجیت سنگ له وژل کېدو وروسته د دغه ښار هندوانه او سیکان سره لدی چې د ارجیت سنگ د تښتونکو او وژونکو محاکمه غواړي د قانونو امنیت ته اندېښمن دي. ارجیت سنگ د تیر لمریز کال د هود په 14مه د کابل ښار په 14مه حوزه کې دشتې برچی سیمه کې د دله دکان نه سړي تښتونکو تښتولی وو او بیا یې وشلی دی. له کابله خان محمد سین له نور تفصیل سره.
په کابل ښار کې د نامنیو سړی تښتونې، غلاګانو، وژنو او داسې نورو جرمونو نه د دغه ښار هندوان او سیکان هم په امن کې پاتې نه شول. د کابل د شور بازار اوسیدونکي بچن سنگ غریب نواز د پنجشنبې په ورځ په چیغو چیغو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل خیر دی که دین جلا دی او په افغاني ټولنه کې په اقلیت کې دي، خو افغانان دي او باید د سر و مال خوندیتوب دی د افغانستان د نورو اتباو په څیر پام وشي. دوبل له دوه دونیمو میاشتو راهیسې خپل وراره پسې ګرځېدو، هغه یې ټوټه ټوټه کړی و. پرون ما د هغه جنازه راواخیسته، خدای خبر چې تیزاب یې پرې شیندلی و، حلال کړی و، څنګه یې وژلی و، هیڅوک نه پوهېږي. بچن سنگ غریب نواز په داسې حال کې له روانو ناخوالو شکایت کوي چې د ده 22 کلن وراره ارجیت سنگ د تیر لمریز کال د هود په 14مه د کابل ښار د 14مې حوزې اړوند په دشت برچی کې لومړی تښتول شوی او بیا وژل شوی، خو جسد یې له ډېرو هلو ځلو وروسته د شاوخوا دوه میاشتو په تیرېدو د روان لمریز کال د ثور په 23مه وموندل شو. د بچن سنگ غریب نواز د معلوماتو له مخې ارجیت سنگ په دشت برچی کې د یونانی درملو د خرڅلاو دکان درلود. د تیر کال د رود په 14مه چې د شپې کور ته ستون نه شو، په هماغه شپه د ده د ورکېدو اطلاع اړوندو پولیسو ته ورکړه. د وی له اطلاع سره سره پولیسو د ارجیت سنگ مړی په اومه ناحیه کې موندلی او کابل ښاروالۍ اونۍ وروسته د تیر کال د هود په 22مه د لاوارث په نوم د شهدای صالحین په هدیره کې خاورو ته سپارلی و. بچن سنگ وایي له دغه پیښې وروسته د ځان، اولاد او کورنۍ پر خوندیتوب بې باوره شوی دی. په همدې حال د مشرانو جرګې غړی انارکلی هنریار له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه پیښې په کابل ښار کې د هندوانو او سیکانو پر روحیه ناوړه اثر کړی دی. هنریار سره له دې چې په دې برخه کې د کشفي او امنیتي ارګانونو هڅې ستایي، خو هیله کوي چې د افغاني ټولنې د دغه اقلیت خوندیتوب ته تدابیر جدي شي.
د ارجیت سنگ قضیه یعنی لومړی قضیه نه و، خو زه هیله لرم چې دا اخرنۍ قضیه وي، د دې په خاطر چې اقلیت یو او ډېر اسید پذیر یو او ضرورت لرو، یعنی زموږ امنیت ته جدي پام وشي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی د پنجشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل د ارجیت سنگ د قضیې عاملین نیول شوي او دوسیه یې عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوې ده.
دغه قاتلین میرمن او خاوند دي. یو یې د کابل ښار د 14مې حوزې له مربوطات څخه نیول شوی او بل یې هم د بغلان له ولایت څخه د دوی دوستي تکمیل شوی دی او د لوی سرنوالۍ محترمې ادارې ته سوال شوی.
هڅه مو وکړه په دې اړه د لوی سرنوالۍ نظر ولرو، خو اړیکې مو ورسره ټینګې نه شوې. د ارجیت سنگ د وژل کېدو پیښه لومړۍ نه ده، بلکې په تیرو دوه دریو کلونو کې په کندهار، هرات او کندز ولایتونو کې هم ورته پیښې رامنځته شوي دي. سربیره پر دې تیر کال په جلال آباد ښار کې یوې چاودنه کې لسو ډېر هندوان او سیکان ووژل شول. افغان چارواکو په تیرو ولسمشر محمد اشرف غنی ټینګار کړی چې د هندوانو ټولو حقونو ته دی د هیواد د نورو اتباو په څیر یو شان توجه وشي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
ستاسو له پیغامونو
د
کنړ ولایت د مړګي ولسوالۍ د پیج درې ته خبرې کوم. په کنړ ولایت په پیج دره کې د یو کال راهیسې د ایمټین شبکې فعالیتونه په ټپه ولاړ دي او دلته هیڅ یوه شبکه فعالیت نه لري. نو له تاسو محترمو څخه هیله کوو چې زمونږ دا مشکلات چارواکو پورې ورسوئ تر څو دلته شبکې فعالې شي او زمونږ مشکلات اسانه شي. او دلته افغان ویسیم شبکې فعالیت شروع کړې ډېر ضعیفه یعنې بې کیفیت. نو تاسو هیله کوو چې د افغان ویسیم له چارواکو سره یا د وزارت مخابرات د چارواکو سره زمونږ ستونزه شریکه کړي تر څو زمونږ مشکلات اسانه شي. له خپلو فامیلونو سره په اسانه ارتباط ونیسو. تاسو له توجه څخه ډېره مننه.
خبر حکومت را سر کو جمن کڑے گھر کہوں چکن دے منگ سر اتنا پلا پرا تھی چکن گیا جڑے مشکلات چکن گیا تین ہزار روپئے رانا کرے گی اپنی مطلب
ہلمند آزادی رابط رنگ والی دی دشہرا پسہ کی بدمبر پر گاڑ بندی مکتب جو کڑ دی فقط تش پنامه مکتب دی معلم پنامه معلم مرتراواس دی چې نه کتاب ست نه کلم ست نه کتاب چست مزمر د ازادي د کارکون کو صدا خیر د چزمر आवाज تر مسلینو پوری ورسوی دا اوسی الان هغه د مکتب معلمانی دی پر سر باندې مامورین دی هغه راغلی او برګرځ د لچنه کلکین نه دروازه نه کړکی هیڅ شی نه لري. ازادي د کارکون کو تمنن السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
په ټولنیزو رسنیو کې مثلا په فیسبوک کې ځینې کسان ناسم خبرونه خپروي، یعنی دقیق نه وي، ځینې جعلي خبرونه خپروي. په سنگاپور کې د دغه ډول خبرونو د مخنیوي لپاره هڅې شوې دي. په دې اړه تفصیل له اسمت څاروان.
د سنگاپور حکومت یو قانون تصویب کړی چې پر اساس یې په ټولنیزو رسنیو او آنلاین نړۍ کې د جعلي خبرونو خپراوی جرم ګڼل کیږي. همداراز د دې ډول جرم لپاره 10 کاله بند او نغد جریمه په پام کې نیول شوې ده. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې دا قانون حکومت ته حق ورکوي چې جعلي خبر ډیلیټ کړي. د سنگاپور حکومت دا لایحه چې له آنلاین دروغ او جعل کاریو خوندیتوب نمیږي د نهو مخالف رایو په وړاندې په 2 موافق رایو تصویب کړه. د دې قانون لمخې هغه درواغ او جعلي خبر چې د سنگاپور لپاره تاوان پیښوي یا پر انتخاباتو اغیز شیندي منه دي. د آنلاین خدماتو وړاندې کوونکو ته امر کیږي چې دا ډول معلومات سم دستي ډیلیټ یا لری کړي او یا حکومت ته اجازه ورکړي چې مخه یې ونیسي. د داسې جرمونو لپاره 10 کاله حبس او درنه جریمه ټاکل شوې ده. د سنگاپور د کورنیو چارو او قانون وزیر کیشان موګام ویلی چې د دروغو یا جعلی خبر د اصلاح کولو امر به شاید د ټکنالوژي کمپنیو ته کیږي، نه هغه کسانو ته چې خبرې خپور کړی وي. د سنگاپور صدر اعظم لی هسین لونګ تیر میاشت د دې لایحې دفاع وکړه. ویل چې ډیرو هیوادونو دا ډول قوانین تصویب کړي او سنگاپور په دې اړه 2 کاله بحثونه کړي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
پر بیلابیلو موضوعاتو اس ام اسونه را رسیدلې دي. یو اوریدونکو چې خپل نوم نه دی لیکلی دا پوښتنه یې کړې ده چې د افغانستان د کرکټ د لوبې په اړه معلومات راکړي. تمه ده چې د یکشنبې په ورځ د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له آیرلند سره یو ورځنۍ مسابقه وکړي. محمد قاسم ځواک له هلمند پر استولې سمس کې لیکلي دي. په هلمند کې د خوراکي موادو بیې زیاتې شوې دي، حکومت باید توجه وکړي. بشیر حبیبزی له لوګر لیکلي دي، خوراکي مواد ګران شوې دي، دکانداران دې احتیاط وکړي. البته د آزاد بازار لمخې دکانداران مکلف دي چې دې برخې ته پاملرنه زیاته کړي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي، تیر شپه سخت باران ورېدلې، یو کور ته زیان اوښتې. هدایت الله نیکزاد له نادلیل کلی دی، د هلمند د تیر شپې د بمباری پیښه دی، د کورونیو چارو وزارت وچیړي دا قصدي بمباری ده.
حبیب الرحمن افغان له هلمند پراسته ولې سمس کې لیکلي دي د لوی لارې د بندیدو مسؤلین د وطن دشمنان دي غالبا د اشاره د روزګان کندهار د لوی لارې بندیدو ته چې د ساجر ډو پروانه خبرونه کې مو په دې اړه راپور درلود. حکیم افغان د کندهار لیکي موږ اصول ته ډیره اړتیا لرو، باید لومړی توپ ورکړل شي. او دفترانه لیکي په هلمند کې د بهرنیانو لخوا د پولیسو بمبار کول قصدي عمل دی، ځکه چې خارجانو ته د طالبانو او پولیسو وشل یو شان دي. البته تر اوسه پورې دا معلومه نه ده چې دا بمباري چا کړې ده، او له تحقیقاتو وروسته به بیا حکم وکړي چې دا بمباري چا کړې.